رویت من السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي چې پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی د ټولنې مشرانو چې د موضوع د حساسیت له وجې د نومونو نه خپرولو غوښتنه وکړه د اپریل پر شلمه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل پاکستاني چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه خو پر دې سربیره هره ورځ افغانان نیسي دوی وویل پولیسو د اپریل په شلمه سهار مهال بهاند ونیوه او د هغه دوه اولادونه او ښځه په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته وویل بهاند په حاجي کیمپ کې نشته په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړه موړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لیږدول کیږي د باندې یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو په راولپنډۍ اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم مشال راډیو ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتې صدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي دي جزئیات به وروسته هم واورئ یو شمېر افغان کډوال وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې مالونه او شتمنۍ چور شوي دي افغان کډوال وایي د کورونو او شتمنیو په لوټولو کې پاکستاني پولیس هم لاس لري د طالبانو حکومت هم له افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی او له پاکستان یې غوښتي چې د هغوی جایدادونه او شتمنۍ ضایع نه کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي د افغان کډوالو شتمنۍ ضایع شي بلکې پولیس به د خپل سرو کړنو مخه ونیسي څه باندې 15,000 افغان کډوال تر دې دمه له پاکستانه ایستل شوي اخوا د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو یو سلو اویا افغان بندیان را خوشي کړي دي د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د دولتي ادارو په تشکیلاتو کار کوي او ممکن له 30% کارکونکو تنقیس شي ځینې دولتي کارکونکو چې وارد مخه په کور کې نیول شوي د طالبانو د تشکیلاتو د کمیدو خبره تاییدوي طالب ویاندویانو رسمن لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو رسنیو وارد مخه په امنیتي او دفاعي ارګانونو او ځینو ادارو کې د دې تنقیساتو له پیل خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټو یو شمېر کارکونکي اندېښمن دي که له دندو لیرې شي نو سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي د طالبانو پر حکومت مخکې هم نیوکې وي چې اکثر دولتي او لوړپړو څوکۍ د خپل نظام خلک او غړي مقرر کړي او د جمهوریت د دورې ګڼ کارکونکي منفق یا په ټیټو څوکیو ګمارلي روسي او اوکراین د ایساویانو د پاک اختر یا ایستر په درنښت یک شنبه د اوربند هوکړه کړې ده په دې لړ کې دواړو خواوو څخه باندې 200 جنگي بندیان هم تبادله کړي دي د یک شنبه ورځې د اوربند وړاندیز د روسي ولسمشر ولودیمیر پوتین ورکړی و خو د اوکراین ولسمشر چې دغه وړاندیز منلی هم دی روسیه یې تورنه کړي چې په ډرون او توغندیزو بریدونه یې دغه اوربند مات کړی دی اوربند به د پوتین د وړاندیز په اساس د یک شنبې د شپې تر 12 بجو نافذوي او د ناسا تر ټولو زوړ فعال ستورمزلی د خپلې زوکړې په اویایمې کلیزې ځمکې ته راستون شو امریکایي ستورمزلی دان پیټیت یک شنبه له دوو نورو روسي ستورمزلو سره په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شو دان پیټیت او دوه نور ستورمزلي الکسي او چین او ایوان واګنر 260 ورځې په فضا کې وو دوی په فضا کې د ځمکې له مداره 3,500 واره تاو شوي وو او ټول تالی څه باندې 93 میلیونه مایله مزل وهلی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی له پاکستانه رایستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیس او ځینې خلک د دوی مالونه او جایدادونه چور کوي
وروګه خلګرانه وزي پولیس والا او سړیان نه وزي سایس ور سره چور کوي پیسې چور کوي سایس والا مالونه چور کوي سامان مانات شه چور کوي
دا راپور هم درته خبرو چې د طالبان و حکومت در راپورونو په اساس د تشکیلاتو په کمولو باندې کار کوي ځینې تنقیس شوي خلک اندېښمن دي
حالی که فعلا بدونی زمره مانده بسیار زیاد جگرم خون است هم از نگاه اقتصادی اکثر بس و هم از نگاه معنوی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اوس هم رازو اول مطلب ته. پاکستان کې یو شمیر میشت او افغانستان ته تازه ستانه کړل شوی افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو یې د ایستلو پر مهال مالونه او شتمنۍ د دوی په خبره چور شوي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم سرچینو ازادي راډیو ته په دغه سفارت کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د شکایتونو ورسېدلي او دوی د پاکستان حکومت سره څېړي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې یو شمېر فعالان هم دغه خبره تاییدوي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدي بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسیدونکی د ای سی سی یا افغان طبیعت لرونکی کډوال یوسف و. یوسف ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له پاکستانه د دوی د خپلوانو د کورنیو ایستلو پر مهال په خبره د هغوی شتمنۍ چور شوي دي او آن په دې کار کې پاکستانی پولیس هم په ښکېلتیا تورنوي.
سایس والا مان نہ چورکئی سامان امانات سے چورکئی سایس والا سے یو پیور کارڈ دا پیور کارڈ والا سے کم دی دا وہ کون سامان نہ چورکئی دما خپل ماما گان دی مثال خبر ہے تھوڑی زمان میں دی اغا پو دے کیمرہ کے پرات دی غونڈی بولی دی اغا دا سل یو نیم سل می گی دی اغا اند سے پرتی دی پنجابیاں تو بوت لے لے سایس والا چات ور وانی کڑی چالس ر وانی کڑی دی اوا غریباں کون پہ زندان کی دی اٹک کے بلس پنزلس کورو کے
له اسلام آباد را ایستل سوی افغان کډوال بختیار خان چې دا مهال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پېښور ښار کې اوسیږي هم ورته ادعا مطرح کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کورونم چې کوم په اسلام آباد په جی تیرا کې وو اغل ته هر سلار خلکو رانه چور مثال چوری وبلنه وسه ټول په زو زبردستی را وشړلو کمې پیسې وي کم سه مونږه کومل خواري کړو وا مونږه دغه کړو وا ټول خلکو لاړ سکرا نه راګي.
دا ادعا وی واسي په پاکستان کې مشت افغانان نه بلکې له دغه هوا د استلسب یو شمیر کډوال چې دا مهال افغانستان کې په تورخم خرګوټي کې د کډوالو پنغاړو کې اوسېږي هم مطرح کوي. د دې ډلې له پاکستانه تازه را استلسب افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مونږ بار په بازار کې وګیر کړو او کور مال ته پاتې شو مونږ دې خورا واړو خپ ظلم را سره او خو وال تکول دا را کړل بل تاسو مونږ د فروټو دکان واغې کې واغې دکان هم چور شو پوه شو هغه هم لاړ هغه هم سره چې لاړو لو بس هغه مانی بس خلک ورغلي و خو دې خو دکان بیا مې او چاته
خو دوی د خپلو دغه ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نسي تاییدولای. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان په سفارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته د کډوالو شکایتونه رسیدلي او دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو کورنیو چارو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو د استخباراتو ریاست او پاکستان حکومت سره د ګډې رامنځته شوې کمیټې له ادرسه څېړي. بلخوا په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د ملاتړ بنسټونو یو شمېر غړي او فعالان هم دا ادعا تاییدوي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو مسایل له نږدې څاري او پکې ښکېل دی ازادي راډیو ته وویل
صرف دا نه ده چې دوی اوباسي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دوکان چور شوی دی د یو کډوال دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي ته پوهېږي چې که د مهاجرت جرم دی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی خو دلته کې دوی ښځې نر ماشومان نیسی فامیلونه بیل کړی دي.
خو نوموړي هم په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم شواهد شریک نه کړل. د یادونې ده چې مخکې په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو هم ځینې ویډیوګانې خبرې شوې خو کاروالی کوم اړون بې پرې او خپلواک بنسټ نه دی تایید کړی. د افغان کډوالو د دې ادعاو په اړه د پاکستان حکومت هم تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم په دغه هیواد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دفتر ویان قیصر خان افریدي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرونې په ویبپاڼه خپره سوې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په حواله چې د اپریل په 19مه یې کابل ته سفر کړی و، راغلی چې افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونیسي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته سي. د هغه په حواله دا هم راغلی چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نسي نیولی، او ژمنه یې وکړه چې د پاکستان امنیتي ارګانونه په دې برخه کې د هر ډول خپل سریو مخه نیسي. د یادونې ده چې پاکستان د مارچ د 1 راهیسې د بې اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او رزبلې ته یې چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 4,800 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي، چې له دې شمېر 9,600 یې په زوره ایستل سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د اساسیت له وجې د نومونو نه خپرولو غوښتنه وکړه، د اپریل په 10مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پولیسو سارمال بهاند نیولی او د هغه دوه اولادونه او ښځې په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. دغو مشرانو زیاته کړې ده چې پاکستانی چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه، خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې ظاهر بهاند دی. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لېږدول کېږي. د بهاند یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډی اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتې سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي دي. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د سدید د نیول کېدو تر راپورونو وروسته په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې وه او د هغې د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. خو د اسلام آباد او راولپنډی پولیسو ویلي وو چې د سدید د نیولو په اړه معلومات نه لري. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي ځکه نیسي چې حکومت ورته د مارچ تر 1 پورې د هیواد پرېښودو مهلت ورکړی و چې پای ته رسېدلی. دوی زیاته کړې وه چې په دې کار نه لري چې په نیول شوو کې څوک ژورنالیست شته او که نه. د پاکستان حکومت د اپریل په پیل کې له هیواد د افغانانو ستنولو د بهیر دویم پړاو پیل کړ او تر اوسه یې لسګونه زره افغانان افغانستان ته لیږلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او پاکستان کې یو شمېر ګوندونو په تیرو میاشتو کې څو ځلې د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې او له حکومت یې غوښتي چې افغانان دې په زور نه ستنوي. هغوی د پاکستان پر اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د افغانانو هیواد ته د ستنول یې ژوند د خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دی او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تر سفر او د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو او ژمنو وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونی مسولان وایي هیله مند دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ زیانمنل شوې سوداګري بیرته ورغېږي او د سوداګرو ستونزې عملا حل شي. اخوا د دواړو خواوو سوداګر هم ورته هیلې څرګندوي. اسحاق ډار د شنبې پرس کابل ته تللی وو چې د بیلابیلو نور مسایلو تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند موضوعاتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په سفر او طالب چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 10مه ازادي راډیو ته وویل
اسحاق ډار په خبرو کې دوه چې موږ ماسکې ترسیدلو چې دغه مشکلات
باید حل کو نو پاره کې تعرفي مشکلات دي چې تعرفي باید راخته شي باید امدارنګ ترانسپورت کې تګ او راتګ ته باید زمينه مساعد شي ترانزیت ته ټیکسو ندي په کراچۍ کې هغه هم باید راخته شي چې ترڅو تجارت ډیر ښه شي او اوس خو تجارت ډیر زیات خراب شوی دی ترانزیت هم کم شوی دی نو زمون په معلول باندې ډیر ټیکسونه والا شوي دي لارې بندول او دا شیان نو زومیدواره مچې عملي شي
ښاغلی الکوزای وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډیره زیانمنه او ورځ بلې تکمیږي د نوموړي په خبره له دغه هیواد واردات تر نیمایي هم راکم شوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته شوې ده د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 مای د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبري کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس کاسازر ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي په ورته وخت کې یو شمیر افغان او پاکستانی سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستاسو ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
پورش په دې کې چې څو پرمختګ کوي او آینده وجهه ته څنګه عمل بڼه اوري عملی بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستې نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو خدای پاک دې وکړي چې د دواړو ملکونو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد دا اوس چې کوم پاکستان نه نوی وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس دربه دی چې حکم ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل شوی او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي اندېښنه ښیي چې ګوند د یو شمیر بنسټو بستونو په لمنځه تلو به له دندو ګوښه شي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که له دندو لیرې شي نو له سخت اقتصادي تاوان سره به مخ شي د همداسې حال کې ده چې دغو دولتي کارکونکو په خبره د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بېلابېلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړي چې ښایي د یو شمیر کارکونکو د ډله ایزې ګوښه کېدو لامل شي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکونکي اندېښمن دي چې ممکن په اړوندو ادارو کې ځینې بنسټونه له منځه ولاړ او دوی بې دندې سي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کله دندو لرې کړل سي نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي کابل ښار کې وي ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل په اداري جوړښت کې د بدلونونو له امله د تېر کال له هود میاشتې راهیسې له خپل بحثه لرې کړل شوی او اوس هېڅ ټول مسؤلیت نه لري د زیاته کړه چې اوس به برخلیکه او د تنقیس له خطر سره مخ ده
حالی که فعلا بدون نظم رمانده بسیار زیاد جگرم خون است هم از نگاه اقتصادی یک ضربت و هم از نگاه معنوی
اوز چرا اضافه بس شویم دیر خفایم هم اقتصادی ارخراته یا ضربت او هم معنوی ارخه په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې پر ښځو څه حال دی او دا چې زه په کور پاتې یم نه پوهېږم څه وکړم پیژندګلوي هم نه لرم او کومه بل دنده او کار هم اوس نشته.
د غشان د یو دولتي ښوونیز بنسټ کارکوونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یکی خوب معاشای ما کم بود، از اول گزاره را بسیار به سختی میکردم، حال د این روزا تنقیزات هم شروع شده.
یو خو زمونږ تنخواګانې کمې وې، په ډېرې سختۍ مو پرې گزاره کوله، اوس تنقیزات هم شروع شوي. له هرې ادارې او هر بنسټ اوري او ګوري چې خلک یې منفق کړي. کما منفق کړي حیرانه یم چې څه وکړم، د کور خلک څنګه ومومم، اولادونه مې واړه دي او سرپرست هم نه لرم.
په ورته وخت کې د دولتي ادارو د ملکي خدمتونو یو کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کاري خوندیتوب او ثبات نشتوالي د دغه ادارو د کارکوونکو ترمنځ پراخې اندېښنې راپارولي او د دغه ډول وضعیت دوام به د ډېرو کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
از یک طرف شرایط اقتصادي خوب نه است، په یک ماش ماچیز میگیرن و از طرف دیگه بیکاری و فقر دیگه است.
له یو لوري اقتصادي شرایط ښه نه دي، ناچیز معاش اخلي، او بل لور ته بیکاری او بېوزلي ډېره ده. یو شمېر کسان له دولتي ادارو ناچیزه تنخواګانې هم چې اخلي دندې ترې اخیستل کیږي. د ستونزو په سر ستونزې دي، ټول اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې بې زور او بې واسطې دي. پخواني کارکوونکي که نارینه دي که ښځینه، کلونه یې زده کړې کړي، نو ټول اندېښمن دي چې له دندو ګوښه نه شي.
د دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړې چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ییزې ګوښه کېدو لامل سي. د طالبانو حکومت د دوو ملکي دولتي ادارو لوړپوړو کارکوونکو چې د موضوع په جریان کې دي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په اړوندو ادارو کې په تعیناتو او تشکیلاتو کار روان دی او ممکن تر 30 سلنه تنقیص رامنځته سي. د بیکارۍ په اړه اندېښنې، په معاشونو کې ځنډ او د کار د راتلونکي ناڅرګندتیا اوس په افغانستان کې د دولتي کارکوونکو په سترو ننګونو بدلی سوي دي. و موږ غوښتل پر دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپلو د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. په 2021 کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیص سوي، چې ملای زرګونه ملکی کارکوونکي په ځنګړې توګه خزو خپل داندې له لاس ورکړې دي. د دې بیکاره سویو کسانو له ډلې ډیرای اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا سیداوی هم سوي چې د طالبانو حکومت په خوانې کارکوونکو پر ځای خپل نږدې کسان په دندو ګمارلي، خو طالبانو دا اداوی رد کړې دي. په ورته وخت کې افغان متقاعدینو هم چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، په وار وار اعتراضونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي وایي د 2 سلګونه جریبه کرنیزي ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړ کړي او پاتې هم له ګواښ سره مخ دي. نور حال د نجیب الله خیل په دغه رپورت کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې 3 تنه اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مې چې 2 څلور جربه دو دا کې د 3 جربه نوړې د هېواد 2 پټې را پاتې دي، چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن وکړ چې د نرم را نوړې ټول ډیونه مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې دا ټولې هغه شا چاته دی پټې ور پاتې، چاته یو پټې ور پاتې، چاته 5 پټې ور پاتې دي.
سرګو ته ګړمنګ به وسیدو به وسې وځم نشم شو پرځم زه دولت کومه کونه کې مزر ما سې کومه کونه کې مزر خریا ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه پز کې بل موږ د پښه خطرام د خپل سیوی نه.
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسي او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي، د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلای شي. 2 تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دا دیوال چې دغه ځای ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو، موږ د حکومت غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه نظر چې دا چې دا جوړ کړی دی دغه نه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایم سی لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی، په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړه.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چارېزه کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان، غوته امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریکي کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړي دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دي، خلکو غاګ مو رسولی او تر ډېر اندازه مو د خلکو انشاءالله چارېزه کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوست آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وڑی که تیز باران و طوفان نلری چه لکبله ستر ستر سیلابون روزی او زین وقتونه دی آباده او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پو مسیر که دی خوست دی اسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسرتیز دی پروژو دی پلیکی دو پرتا زایی خلق و سرددی گواخون و دراکم اولو امکانات پو هیچ شمار دی.
اوس هم ورزو د پېښور بورډ بازار ته، د پېښور بورډ بازار چې د وړوکي کابل په نوم یادیږي، پکې د ګڼو افغانانو تجارانو کاروبارونه دي. خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د سنولو لړۍ تر پیل وروسته هغه بازار کې کاروبار اغیزمن شوی. هلته کاروبار لرونکي افغان کډوال وایي د حکومت لخوا د افغانانو نیولو او په زور افغانستان ته د سنولو له امله دوی نور له کاروبار کولو ویریږي او بازار ته نه ځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وسیم سجاد په دې اړه یو مفصل رپورټ لري.
دا اوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زور د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو به ډېره ګرانه وي، اوسو کو مجبوري ده، دل خو غواړو خامخا بزو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار د حکومت داسې پالیسي شروع کی پہلا خو دا پکار نو خو چې وباسي ټیم دی راکی، لکه زمون کاروبار ډېر غټ دی الحمدلله، داسې نور زمون پسې د بزرګون کسان نور دي چې وباسي نم منی، نو بیا پکار دی داسې مونږ ته داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کوو، دا خلکو هم ادا کو. بس یار دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وي چې پنجاب کیسه شروع نشي، بس چې اکدم ونوي چې سبا وځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده، په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د 9 لکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 40,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم لارې افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدلې مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډېر زیات اغېزمن شوی دی، سوچ په بازار کې هیڅوک نه وي، رش کم شوی دی، کاروبار باندې سخت اغزې دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. مخبل د فروټو کار کو د ریډو کار کو دی هیڅ فلال نشته، بازار کې رش خلک ویری کې نه راوځي، بالکل هغه رش کم شوی دی، کاروبار خلک هر سړی راټولی او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي، بل سامان سره خلاصوي. ولار ورځ زر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی، موږ چې کله هم صاحب کور کرایه باندې پردو چې هلته لږ ټیم تیر کړو ډېر خفه چې بل چېرته ځو، نو دی کې خو موږ تقریبا زما پیدایش او زموږ پلار دلته ودونه 40-45 سال وشو موږ راغلي دلته، نو خامخا سړی خفه کېږي وروره. او ډیر خپه
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د شپږ زره نه زیات دوکانونه دي او د پنځه زره نه زیات پریډي کارکونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي. او
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته